امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به د تازه رپورټونو ترڅنګ د دې وخت تازه خبرونه هم اورئ. په سر کې تاسو ته خبرونه زموږ همکار سید بختیار شاه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت مهم خبرونه. طالبانو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل ګډون خبره رد کړې ده. د ایران حکومت وایي چې د حکومت په ضد د مظاهرو په وخت کې په ټول ملک کې 25 تنه وژل شوي دي. پرون او پرون بیا هم د ټونس په پایتخت کې په سلګونو خلکو د حکومت د پالیسیو په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی و. او دا هم د خبرونو تفصیل. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ د سولې غیر رسمي خبرې په ترکیه کې پیل شوې دي. په دغو خبرو کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د فرصتونو د برابرولو په میکانیزم بحث کیږي. په دغو خبرو کې ګډون کوونکو افغانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه خبرې د ترکیه د حکومت په همکارۍ تنظیم شوي. مګر د طالبانو یو نتاق ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. پرون د ایران حکومت ویل چې په ټول ملک کې د حکومت په ضد مظاهرو کې 25 تنه وژل شوي دي. د ایران د قضایي قوې یو نتاق غلام حسین محسنی اجاهی ویلي دي چې امنیتي قواو یو مظاهره چې هم نه دی وژلې، ځکه چې هغوی ته د دې هدایت ورکړ شوی و چې د احتجاج کوونکو په ضد د وسلې نه کار وانخلي. هغه دا هم ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د امنیتي قواو افراد هم شامل دي. هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي چې څنګه په مظاهرو کې دغه 25 تنه ووژل شول. په همدې توګه د تهران سرنوال ویلي دي چې 400 تنه نور هم چې د دغو مظاهرو په وخت کې زندانی شي و خوشي شوي دي. د ایران د پارلمان یو اصلاح طلب غړي محمد صدیقی تیر هفته ویلي وو چې د دولت په ضد د مظاهرو په وخت کې ټول 3200 تنه زندانی شوي دي. پرون په ټونس کې د خلکو د مظاهرو نه یو هفته وروسته بیا هم د هغه ملک په پایتخت کې په سوونو خلکو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی و. دغو خلکو په خپل ملک کې د اقتصادي او د اجتماعي ستونزو په ضد په مظاهرو لاس پورې کړی. په دې برسیره پرون د عربو د پاسون غومه کالیزه هم وه. دغه پاسون د ټونس نه شروع شو او هلته د هغه ملک جمهور رئیس زین العابدین بن علي چې درویش کاله په قدرت کې و دې ته مجبوره کړ چې قدرت خوشی کړي. د دغه مظاهرچیانو سره داسې شعارونه هم وو چې پر لیکل شوي وو، منکار ازادي او خپل عزت او وقار غواړو. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون په پیرو کې په یوې سخت زلزلې کې چې اندازه یې د ریختر په حساب 1.2 درجې وه، یو تن مړ او یو شمیر نور زخمي شوي دي. د پیرو جمهور رئیس پیدرو پابلو کوزنسکي ویلي دي چې هغه به سمدستي زلزله ځپلې سیمې ته سفر وکړي او هلته به د بشري مرستو چارې وڅاري او هم به د تاوانونو اندازه ولګوي. په سومالی کې یو مشهور سیاستمدار ویلي دي چې د هغه غزوی چې 15 کاله مخکې د داعش د افراطي ډلې سره یو ځای شوی و په سوریه کې وژل شوی دی. د سومالی دغه سیاستمدار ویلي دي چې د هغه غزوی حسین فیصل علي په یوې هوایي حملې کې وژل شوی دی. پرون د سومالی دغه سیاستمدار د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ویلي دي چې د هغه د زوی میرمنې دوی ته په یو پیغام کې ویلي چې هغه د دسمبر د میاشتې په 19 وژل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورای یو لوړ دوه د افغانستان د عمومي امنیتي وضع د معلومولو لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی. دا هیئت چې 15 غړي لري مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف کوي. یو حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې په هیئت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي هم شامله ده. د لوګر یو شمیر محلي مشرانو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته د میړانې په نوم د سرو زرو یو مډال لیږلی دی. دوی وایي چې ټرمپ دا ته دا مډال د پاکستان په اړه د غوڅ اقدام په خاطر ورکوي. دغه مډال د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپارل شو چې جمهور رئیس ترامپ ته ورسی. راپورټونه وایي چې په سوریه کې د بشار الاسد قواو د سنجار مهم ښارګوټی پرون د یک شنبه په ورځ وختي د یوې سختې جګړې او بې دریغه هوایي بمبارونو وروسته ونیو. په سوریه کې د بشري حقوقو د سار یوې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې حکومتي قواوې چې د روسیې د هوایي قواوو جټ الوتکو ملاتړ هم ورسره وو سهار وختي د ترکیې د سرحد سره څیرمه د سنجار په ښارګوټي حمله وکړه. سنجار له 2015 میلادي کال نه د مخالفینو په کنټرول کې وو.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د مالی وزارت وایي سکال یوازې د ګمرکونو د لارې 3 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي. پام وکړئ د لیمینیا ځای رپورټ ته.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو برخې چارواکي وایي چې سکال یوازې د ګمرکونو له لارې 3 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د ګمرکونو او عوایدو مرستیال نجیب الله وردک د یک شنبه په ورځ د مالیاتي اونۍ د پای په غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی په پام کې نیولې چې په ګمرکونو کې د مالیاتي سیستم ساده او په الکترونیکي بڼه سنبال کړي او همدارنګه د مالیاتو د ورکړې د حوزو په ډیرېدو له هم غور کوي چې دا به په شفافه توګه د مالیاتو په راټولولو کې مرسته وکړي. ښاغلي وردک همدارنګه وویل یوازې په کابل کې له دې وړاندې د مالیاتو د برخې 20 زره اصناف وجود درلود خو اوس دا شمېر 1000 ته رسیږي.
د ګمرکونو په عوایدو کې چې لوړوالی ویل کېږي سږ کال 3 میلیارد افغانۍ موږ د ګمرکونو د لارې څخه راټولې کې دا یې دې ښکارندوی ده چې یعنې تنفیذ د قانون اضافه شوی دی، د فساد کچه پکې کم شوی ده او دا ټول هغه کارونه اصلاحي کارونه دي او ډېر لوی کارونه موږ سږ کال دپاره لرو.
بلخوا د خصوصي سکتور یو شمېر غړي لا هم په ګمرکونو کې د پراخ فساد خبره کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي په دغه غونډه کې وویل که څه هم د سوداګرو لخوا په ګمرکونو کې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې ستونزې شته خو دغه ځای کې د افغانستان د خلکو ډېر عواید حیف میل کېږي. هغه همدارنګه وویل چې د کابل ښار په دروازو کې زورواکي په زور له سوداګرو څخه پیسې اخلي.
د دولت او د افغانستان د خلکو ډېر عواید ګمرکونو کې عیف میل کېږي، د زورورو د لاسه، د ناقانونه خلکو د لاسه او هغه چا د لاسه چې واقعا زورور دي او نن یې د ټوپک په خوله باندې حکومت کوي، د ټوپک په خوله باندې د خلکو نه باج اخلي، هغه چې نور مشکلات په لارو کې پیدا دي، نور ادارې مداخلې کوي، دا خو جدا خبره ده. اما دغه خلک چې مستقیما د ګمرکاتو په کارونو کې مداخله کوي زه امیدوار یم چې د دې مخه ونیول شي.
د ګمرکونو عوایدو د برخې چارواکي بیا تر یو حده په دغه ځای کې فساد مني خو وایي د مالیاتو د راټولولو چارې د قانون له مخې ترسره کیږي او هیڅ یو زورواکی یا غیر قانوني کړنه په دغه ځای کې وجود نه لري. په عمومي ډول افغانستان په 2018 کال کې 15 میلیارد افغانۍ عواید درلودل خو د مالیې وزارت چارواکي وایي په 2018 کال کې د عوایدو دغه کچه نږدې 120 میلیارد افغانۍ ته لوړه شوې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د مالیه وزارت ویل دی چې د افغانستان د ګمرک اواید د تیر کال نه 14% زیات شوی. په موکړی زمونږ د خان جان الکوزی سره مرکې ته چې زیبا خادم کړی ده.
محترم خان جان الکوزی صاحب، موږ ته رپورټونه رسیدلی دي چې د ګمرک په عوایدو کې سږ کال د تیر کال نه 14% زیاتوالی راغلی دی، یعنې 3 میلیارد افغانۍ شوي دي. نو یوه مسله دلته یاده شوې ده، وایي چې د رشوت مخه نیول شوې ده، بل اقدام یا بل تجویز به څه وي؟ تاسې په دغه فیصدي راضي یاستئ که نور هم څه کېدای شي؟ په کومو بندرونو کې دغه اصلاحات راغلي دي دا فیصدي لوړه شوې ده؟
دې کې شک نشته دی چې فیصدي په ګمرکونو کې د عوایدو راجګه شوې ده. یو څه به د فساد مخه نیول شوي او دا هم د حقیقت نه لري نه ده. یو څه د دوی پروګرامونه او د دوی سیستمونه عصري شوي دي او خصوصا په هغه ځایونو کې چې دولت په مکمل ډول باندې تسلط لري، لکه د ننګرهار ولایت مشرقي طرف ته، ایرات طرف ته یا په قندار ته. اما داسې ولایتونه هم شته چې هلته د دوی مامورین بعضې والیان نه مني او د دې خپل مامورین هلته نشي تللی. متاسفانه اوس هم هلته فساد په کافي اندازه باندې موجود دی، او په دې ولایتونو کې چې ما یاد کړ دا هم د دې نه لرې نه دی چې فساد موجود دی. زه باید عرض وکړم چې د عوایدو د جګولو یو بله منبع هم دا ده چې په دغه دوه کاله کې، په دې کال کې خصوصا په 2019 کال کې او همدارنګه په 2018 کال په نمایي کې مالیه په ګمرک کې په دوران د سرمایې نه چې هر څوک هر څومره مال راوړي 2% نه 4% جګه شوې ده، یعنی 50% مالیه جګه شوې ده. همدارنګه تعرفه په 324 اقلامو باندې چې ګویا موږ په داخل کې تولید لرو د 10% نه نیولې حتی تر 50% پورې جګه تللې ده. په اکثر اقلامو وارداتو باندې زمونږ مالیه جګه محصول جګ شوی دی. نرخ د اجناسو چې تعینېږي هغه د کمپنۍ نرخ نه منل کېږي. په انویس کې دوی خپل نرخ ورکوي په اغام د دوی په خوښه دی چې په بازار پرزن یو سړی مال دی ارزش یې دی $60,000 دوی $40,000 په محصول کې ورته حسابوي، یعنی د دوو کانټینرو محصول ته اخلي. او د دې موږ اسناد لرو که هر څوک راتلی شي که بینالمللي خلک که داخلي خلک یې ورته ښودلی شو چې موږ یو جنس په بازار کې په 100 روپۍ خرڅوو، پرزن یو کانټینر بوره په 100 خرڅېږي او دوی په 100 باندې نیسي. یعنی دا هغه عوامل دي چې عواید یې جګ کړي دي. زمنګ ارقام چې په اتاق تجارت او سکتور خصوصي کې دي، زمنګ تجارت د نور کلونو په نسبت حتی د پروس کال په نسبت هم تجارت کم شوی دی، واردات هم کم شوی دي. نور تجارت خو نه لرو، زمنګ واردات دي، زمنګ صادرات خو د 500 او 400 او 800 میلیونو ډالر نه جګیږي. اما زمنګ ټول واردات یو وخت چې په 2014 کې 2014 کې موږ 15 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې واردات درلود، دا اوس 1 میلیارد ته رسیدلی دي. پروسه کال په 2019 کال کې موږ 1 میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات کړي دي. نو زه په دې باور یم چې یو بخش بدایي دی کې چک نشته دی چې یو 2% به د فساد مخه هم نیول شوي، مګر د محصول او د مالیه جګواله د نرخونو جګواله دا د دې عوامل شوی دی چې عواید جګ شوي دي. اوس هم غیر قانوني پیسې په ټولو ګمرکاتو کې متاسفانه یو تعداد زورور اخلي، نه تنها یو تعداد زورور بلکې د قانون د ګمرکاتو له مخې نه د تعرفې له مخې نه هېڅ امنیتي قوت حق نه لري چې زموږ په مالونو کې مداخله وکړي. مګر دا اوس هم زموږ مالونه هم د نظامي څارنوالانو د طرفه نه بررسي کېږي، هم د جنایي استخباراتو د طرفه نه. دا هماغه پاټک سالاري ده چې پخوا به د جلال آباد پورې موټر بو او څلوېښت زنځیرونه به و. هماغه زنځیرونه اوس هم دي. یو د وزارت داخلې نماینده دی، بل د څارنوالۍ نماینده دی، بل د نظامي شورا نماینده دی، بل د بل نماینده دی. او خپله ګمرک هم مراقبت سیار لري، خپله د تنفیذ کمیټه لري، هغوی جدا بررسي کوي. ته داسې فکر وکړه که یو مال په هرات کې محصول شي تر څو چې کابل ته را رسیږي دومره محصول ترې نور اخیستل کېږي لکه څومره چې په هرات کې اخیستل شوی دی. دغه هغه غیر قانوني عوامل دي چې عواید یې جګ کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د لوګر یو شمیر خلکو د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ته د شجاعت په نوم د سرو زرو میډال را لېږلی دی. خبریال ابراهیم رحیمی د قومي مشر سید فرهاد اکبری سره مرکه کړې، تاسو ته در اورو.
دا میډال د افغانستان د ملت د خلکو لخوانه د ترتیب شوی و چې ملت همیشه په 15 یا 14 کاله کې چې افغانستان کې امریکایان راغلي دي حضور لري. افغانان دغه غږ کوي چې په افغانستان کې تروریزم نشته، تروریزم زاله، تروریزم لانه، یا هغه شرکت د تولید د تروریزم هغه پاکستان کې ده. چې خوشبختانه د لومړی ځل دپاره د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا وکولی شو چې دغه د تروریزم هغه اصلي لانه یا تولید یې وپېژندل، خپله تذیرات په هغه باندې بنده کړه چې دا د هر یو افغان خاص و او د افغانانو د زړه هغه خاص دی خبرې وکړه. نو د دې لحاظ باندې د افغان ملت دا تصمیم ونیول چې موږ د دې کار باندې موږ ملاتړ کوو. بیا د زموږ هغه دهقانکار چې یو غریب او یو مزدور، یعنی په جیب کې 10 افغانۍ درلود که 100 افغانۍ درلود، دوی واچول په یو صندوق کې چې هغه صندوق کې تقریبا 15000 افغانۍ را جوړه شوه. 15000 افغانۍ تقریبا 15 ګرامه د سره زرو مډال وزن شوه چې دوی مونږ د لوګر په هغه سره زرو دوکانو کې را جوړ، یعنی طبیعي په خپل لاس بدن خلک ولیکل. او دغه پرون رسما ما د امریکا سفارت ته وسپارل او د خلکو په نمائندګي بدنه به مونږ غوښتل چې ټول سپینګری خلک راځي د امریکا سفارت ته. دوی ویل چې مونږ پالیسی نه لرو چې خلک د سپینګری راځي سفارت ته په نمائندګي بدنه دی واده تر اوسه. او د لاړم هلته د امریکا سفارت ته مو وسپارل چې دا ډونالد ټرمپ ته ورسیږي د شجاعت مډال هغه ته مونږ تسلیم ورکړه.
پرون چې تاسو په کابل کې د امریکا سفارت ته دغه میډال سپاره، په خپل د سفارت د مسؤلینو خبرګون په دې ارتباط سوو او فکر کوي چې دغه میډال به تر واشنگټن ډونالد ټرمپ ته ورسیږي او هغه ارزښت چې تاسو یې توقع لرئ هغه به ورکړل شي؟
د جناب سفیر لخوانه مونږ ته دا ګرانه ورکړه او ډیر ستاینه وکړه او ډیر مننه وکړه چې دغه لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د ولس لخوانه هغه غریب هغه مظلوم هغه بیچاره بې وزله لخوانه چې هغوی د شپې ډوډۍ نه لري هغوی راځي د سره زرو مډال جوړوي او یو رئیس جمهور ته دا وایي مونږ ته ارزښت ډېر زیات لري او مونږ مننه کوو د ټول د افغانانو نه او مونږ د افغانانو په څنګ کې ولاړ یو او انشاءالله دوی ژمنه ورکړه چې مونږ په نږدې ورځو کې مونږ دا رئیس جمهور ته رسما سپارو.
د پاکستان په باره کې چې ولسمشر ټرمپ کوم ټویټ کړی و له هغه څخه په مجموع کې ټول افغانانو ملاتړ کړی دی او تاسو ورته دغه دی میډال هم ورکړ. د دې میډال د ورکړې په نتیجه کې به له امریکا څخه ستاسو هیلې او غوښتنې څه وي؟
انشاءالله مونږ خو همیشه د افغانانو خواست و او غوښتنه وه چې مونږ غواړو چې امریکا سره همکاري وکړو او امریکا د افغانانو سره همکاري وکړي. چې کله د دې لاره را پیدا شوه او د خلک غوښتنه همدغه وه چې یعنې په افغانستان کې چې دوی راغلي د همکاري په نامه بدنې دلته په افغانستان کې د کوم یو جنگ چې را روان دی دا د افغانانو جنگ نه دی. نو د دې لحاظه چې اوس دوی اصلي هغه د دښمن ځاله وپېژندل اوس ټول خلک په ډېر خوښۍ او په ډېر مینه باندې امریکا هر غوښتنه ته آماده ده او موږ ملاتړ کوو. هر یو پلانونه چې د افغانستان په ګټه وي هغه موږ ملاتړ کوو.
ډېره زیاته مننه اکبری صاحب.
تشکر تاسو نه مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای په کابل او د سلورو ولایتونو په پوهنتونونو کې د یډکس پروګرام لاري د انټرنیټ په وسیله آنلاین کورسونه پیل کړی دي. اکرام شنواری رپورٹ را لګی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیا د نړیوالې ادارې USAID په مالی او د امریکا د میسي توچیسس MIT په انتون په تخنیکی مرسته د ایټیکس په نوم د انټرنیټ لاري د لری پاسلې څخه د زده کړو پروګرام په لاول ته چمتووالی لسی چې لمخې به لومړی په کابل او سلور ولایتونو په پانتونو او تر پنځه کلونو به دا به ټولو دولتي او خصوصي پانتونو ته هم وغځول شي. د دې پروګرام د پلي کېدو لپاره نن د یکشنبې په ورځ د کابل په پانتون کې غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې په پای کې د لوړو زده کړو وزیر بلا خواجه عمری خبر اعلان ته ویل چې دغه پروګرام د پلی کېدو لپاره به یو شمېر استادان د MIT پانتون ته واستوي.
یکی از وسیله بهبود وضع تحصیلات یا آموزش
خغری خواجه عمری ویل د لوړ زده کړو د وضعیت د ښه کېدو یو وسیله د ټیکس پروګرام دی چې په لومړي ځل د امکان په کابل ولایتونو کې پانتونونو کې رامنځته کوو. ان شاء الله زموږ محصلین به وکړي شي چې هم خپله پوهه لوړه کړي او هم زموږ استادان به خپل معلومات زیات کړي او کوم کورسونه او لیکچرونه چې په پرمختللي دنیا کې شته لاغي هم د دې پروګرام په پیل کې نن په یو 15 ورځنی ورکشاپ کې د کابل د بیلابیلو پوهنتونونو او یو شمېر ولایتونو 3500 استادانو برخه اخیستې وه. په پام کې ده چې دغه روزنیز کورس وروسته به په کابل او سلورو ولایتونو پوهنتونونو کې دا پروګرام پیل شي. د ایټیکس پروګرام په 2012 کال کې د امریکا د هاروارډ او MIT په پوهنتونونو کې پیل شو او اوس په نړیواله کچه د زده کړو له دغه پروګرام څخه کار اخیستل کېږي. د کابل پوهنتون یو استاد کریم بیازار چې د ایټیکس په پروګرام کې د سلاکار په توګه کار کوي امریکا غږ اشنا رادیو ته د ایټیکس د پروګرام په اړه ویل چې په دې پروګرام کې د نړۍ په هره برخه کې استادان خپل کورسونه اپلوډ کوي او بیا خلک ورڅخه ګټه اخلي. ښاغلی بیادر ویل چې دغه 15 ورځنی ورکشاپ له لارې استادان ته دا ښودل کېږي چې هغوی څنګه خپل کورسونه د ایټیکس پروګرام له لارې خلکو ته رسولی شي.
مثلا زه د کمپیوټر ساینس استاد یم او د کمپیوټر ساینس په اړه باندې مې یو سافټویر جوړ کړی او هغه سافټویر تشریحات ورکوم چې دا څنګه جوړیږي او په دې کې کم کم شیان چې دي مهم دي. د هغې په اړه باندې یو کورس جوړوم. خدا کورس په سوالس ویډیوګانو کې زه تقسیموم او غوښنه روسته چې دا کورس به د ایډیکس پلیټ فارم ته اړوم او اپلوډ کوم یا خجوم چې هغه روسته چې میکله دا وخه جوړول نو به دا د ایډیکس پلیټ فارم زمنګ د لپاره خپل ویب سټ کې نشر کړي او د دې چې د هیڅ فیس نشته دا مفت دی دا کورس
د کابل پښتون یو استاد خواجه محمد حسامی امریکا غک اشار اړوي ته ویل چې د دې پروګرام لومړی ګټه دا ده چې محصل معلومات لاسرسي پیدا کړي او بیا په ډیر لنډ وخت کې د اړتیا وړ معلومات راټولول شي همداشان خاغلی حسامی وایي چې دا چې محصل لوړان معلومات لاسرسي لري د پټولګي کې خپل استاد سره ډیر ښه بحث کولای شي
خو دا په دې پورې تړل دي چې زمونږ استفاده به د دینه څومره وي دې پرشه په افغانستان کې هغه تجهیزات هغه لابراتوارونه پروجیکټر نور مسائل چې هغه په خارج کې دي دلته به موږ وښ کول دا آماده کړو که و به نه شو کولای په دویم قدم کې دغه د انټرنیټ سہولت په دولتي ادارو کې یا په پانتونونو کې موږ کول شو دا برابر کو هر وخت موږ دا برابر کړ ان شاء الله تاسو دینه به ښه استفاده وشي
اوس په حال د افغانستان په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې تر ډیره د استادانو لخوا د درس دوه کول به د 35 کلو تدریسي میتودونو ته ورته دي چې استاد محصلینو ته لیکچر ورکړي او محصل د لیکچر نوټ اخلي د دې ترڅنګ استادان د خپل لیکچرونو یو ټولګه هم په لیکلي بڼه محصلینو ته چمتو کوي
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د امریکا غاک یو رپورت په افغانستان کې د وی کورنۍ ژوند بدل کړي دا چې څنګه په موکړی دی رپورت ته
شاوخوا څلور میاشتې مخکې خندا په دې کې دای کې وسیدله ماشومان به سر نوښت او د حقوقي ساتنې لپاره یې ګډای کوله خود آشنا تلویزیون نیو راپور د کورنۍ د ژوند لوری بدل کړ د کونډې چې خاوند او مشرزوی څو کلمه مخ کې لاس ور کړی اوس یې ژوند ته هلی مخ پر زیاتې دودی لو گدای کولو خلاصه شوه خیمه یې بل اخیسته د شیدو غو او د هګیو چرګان هم ورته رسیدلې دي
تخیل خانه مم تبدا د کې زم کې تبدا ما چرګیم خې پرې مان را ته وختلې غوایم خبلار به غواره ته اخیسلې ده ز سخت اوس خوشاله يم خپه نه يم زوس به خې خایم دالم بالا الله وسړي را خایم اوس
وروسته له هغه چې آشنا تلویزیون د دې کورنۍ د ژوند پر وضعیت راپور خپور کړ د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې و مشت افغان ډاکټر سلیم وردک او همدارنګه په کالیفورنیا کې د افغان ملاتړ په نوم یو بنسټ ورسره مرسته وکړه د دواړو مرسته کوونکو هدف داده چې بچیانې خونځي ته لاړ شي مخکې له دې چې له خندا سره مرسته وشي یوازینې زوی مجیب الرحمانې په ښار کې د موبایل کریډیټ کارتونه خرڅول خو اوس داسې ښکاري چې یوه ورځ به دا کورنۍ پر ځان بسیا شي
زوس غواړم چې تعلیم وکم لا ډاکټر سم لا معلم سم لا کوم بل وظیفې کې شم وز کارتون نه خرڅوم وس خو تا دوی وس خوشاله مونږ داخه خمه کې خدای دې سره مرسته وکي چې مونږ ته داخه ما واخست او دا غواره ته واخستل
نه کلن مجیب الرحمن او وکلن خوري بخته د سم دقیقې چې دواړه مکتب ته زی دوی ته باکسونه او کتابونه هم ورکړي دي موری هم غواړي چې بچانې روخانه راتلونکې ولري
یله مې دا د زوسوي مې چې خدای مې مخته کې یارته ډاکټر سي یارته خو غټ سړی راته تر وخې دیږي چې زکاته نه په ګورم زړه په شرمې غم نه خنیک سړی راته تر وخې دیږي
د خاندار تر زوی شې رحمان هم خوخده چې د بي وزله کورنۍ لاسنی وای وشو خو زیاتوي چې له دې وضعیت د ژغورنې لپاره لا هم لاسنی ویتاړ تیار لري
دا د بی وزله خلکو سره اعتمادو سره دوی ته د خدای وزنه ورکی سي چاته په دې دنیا خدای دولت ورکړي باید د سیو کې لوکندو اعتمادو بی وزله خلکو سره نور هم کومکونه وکړي که د افغانستان خارجي او که داخلي
د خندا په وینا تر دې مخکې زینو دولتي ادارو دروازې هم تکولې وي خو لازم مرسته چان نه ورسره کړي اوس هله مننه ده چې خپل روانه کړي بيړۍ صحیح سلامت د ساحل غاړي ته ورسوي
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهیروي
تقریبا هر کال په نوي کال کې اکثر خلک د وزن د کمولو نیت او پریکړه کوي او وايي د روغتیا خیال بساتي په موخړې دی رپورټ
جم او سپورت ځایونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موجود دي
چې خلک پکې د سپورت د سامان آلاتو او د فټنس د سنفونو څخه استفاده کولای شي. دا سپورتي کلب په کراچۍ کې دی. دلته خلک ځانونه د کاري ژوند له فشار نه اوسا کولای شي. په لاس انجلس کې بیا یو شمېر خلک چې غواړي له سپورت نه ډېر خوند واخلي د بالیوډ سټایل نڅا ته مخه کوي.
د هند په شمال کې یو نڅا ده چې بنګړه ورته وایي، ډېره مسته ګډا ده، اوس په هر ځای کې خلک کوي، ډېر د خوند نڅا ده.
باکسنګ ډېره زړه وړونکې لوبه نه ده، خو بیا هم انسان ډېر په احساساتو راولي په تېره چې د موزیک سره ترسره شي. په تلویزیون باندې د فوټبال د لیدو په ځای که په خپله دغه لوبه وکړئ، نو کیدای شي د وزن په کمولو کې وګټئ. په 2018 کال کې په لندن کې یو کلب یو پروژه جوړه کړه چې نارینه د چاغۍ په مقابل کې نومیږي. داسې ویل کیږي چې نارینه د چاغۍ د کمیدو لپاره مشخص پروګرامونه نه لري.
اکثره نارینه د خپل د وزن 15% او ځینې نور بیا د وزن 10% له لاسه ورکوي، او د هغو خلکو نه د سپورت الهام اخلي چې په جم یا کلب کې ورسره ویني.
د څو پیړیو زوړ سپورت یوګا هم په فټنس او سپورت کې ورځ تر بلې شهرت ترلاسه کوي او معمول کیږي. او د یوګا نورې بڼې لکه د خندیدلو یوګا هم اوس ډیره رواج شوې ده.
په وجود کې د اندورفین ماده د ناروغیو په مخنیوي کې د انسان سره مرسته کوي. دغه ماده انسان خوشحاله کوي. له هرې خندا سره چې له نس څخه کیږي 3.5 کالوري له منځه ځي. داسې ده لکه د نجونو لپاره د ښکلا جراحي.
دا خو پریږده چې د وضو سره یوګا هم شته.
له وضو سره یوګا یو ډول سپورت دی چې جدي او غیر جدي یوګا سره یو ځای شي، او ګډونوال د وزګړیو سره په فارم کې دا سپورت ترسره کوي. دوی هم سپورت کوي او هم له وضو سره له ساتیرۍ څخه خوند اخلي.
که له دې تمرینونو او سپورت څخه یو هم ستاسو لپاره نه وي، نو د خپل روغتیا لپاره د راتلونکي کال د فیصلو په بڼه یو بل ورزش ځان ته غوره کړئ او ترسره یې کړئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په داسې حال کې چې ویل کیږي د طالبانو استازي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي مذاکراتو کې ګډون کوي، طالبانو دغه خبره رد کړي.
د افغانستان د حکومتي استازو او د طالبانو ترمنځ په ترکیه کې په اصطلاح د سولې غیر رسمي مذاکرات د دې لپاره کیږي چې په لوړه کچه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو او بین الافغاني تفاهم د رامنځته کېدو په منظور په یو میکانیزم باندې خبرې وشي. فکر کیږي چې په ترکیه کې د سولې د مذاکراتو لپاره د ترکیه حکومت شرایط مساعد کړي، او ویل کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ځینو نورو ډلو پکې برخه اخیستي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترکیه په مذاکراتو کې د طالبانو تحریک د استازو د ګډون په اړه د افغانستان په مطبوعاتو کې خپاره شوي رپورټونه رد کړل. غونډې د پیل کېدو سره سم د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو عالي رتبه هیات د حکومتي چارواکو سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي مسایلو په باب د مذاکراتو په خاطر کابل ته ورسېده. امنیتي چارواکو د دغه 15 کسیز هیات د امنیت د ساتلو په خاطر د ښار په مهمو لارو سړکونو کې کلک امنیت ساته. په ترکیه کې د سولې غیر رسمي غونډه او کابل ته د ملګرو ملتونو د هیات سفر په داسې وخت کې شوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی او د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په عین وخت کې په افغانستان کې د دوامداره سیاسي بې ثباتۍ او جنگ په نتیجه کې د هیواد اقتصاد کمزوره شوی دی. تجارتي کاروبار سوکه شوی او د افغانۍ ارزښت د پخوا په نسبت زیات راکم شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت بله میاشت په دې خاطر یو نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ کړي چې طالبانو او نورو هغو وسلوالو سره د سولې لپاره د یوې جامع ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لاره ولټوي چې له حکومتي قواوو او ناټو سره جنګیږي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
کډرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو نه زموږ د خبرونه لومړی برخه واوریده وین برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو خدمت جوړان دی کو زموږ سره اوسئ.